د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو دا نن د نهي یا سه شنبه ورځ ده د کال 2019 د دسمبر میاشتې یو دیرشم نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د سهار اته نیمې په افغانستان کې اته بجې دي او دلته واشنگتن ډی سی کې د ګل یا دوشنبه ورځ ده او د شپې لس نیمې بجې دي. د وایس اف امریکا ډیو په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې درته زاد نن رشید هرکلی ویم. د ټولو نه اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی. افغان طالبانو په افغانستان کې د جګړې د ودرولو رپورټونه بی اساسه او دروغ بلل دي. وړاندې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې افغان طالبانو د امریکا سره د دروغې جوړې لپاره په ارزي ډزبندۍ سلا شوي دي. تیره ورځ د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدي د ایران ملاتړي عراقي ملیشیا باندې د امریکا هوایي ځواکونو بریدونه غندلي او دای خطرناک عمل بلل دی. دغه برید کې 50 نه زیات کسان زخمیان شوي وو. پنځش نه زیات کسان مړه شوي وو او 50 نه زیات زخمیان شوي وو. د سومالیا سر ښار مقدیشو کې د خالي یا شنبې په ورځ په ترسره شوي برید زمواري وسلوالې ډلې الشباب په خپله غاړه اغستې ده. دغه برید کې 80 کسان مړه او 80 نه زیات نور زخمیان شوي وو. او اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره. افغان طالبانو په افغانستان کې د جګړې د ودرولو رپورټونه بی اساسه او دروغ بلل دي. وړاندې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې افغان طالبانو د امریکا سره د روغې جوړې لپاره په ارزي ډزبندۍ سلا شوي دي. دا اعلان په داسې وخت ترسره تېره ورځ د طالبانو لخوا خپور شوی چې د افغان عسکرو پر ضد د یوې اونۍ راسې د خونړۍ حملو په لړ کې په یو تازه برید کې طالبانو د افغانستان 14 امنیتي عسکر وجلي. د طالبانو ویان د بیه الله مجاهد په خپل بیان کې ویلي چې د طالبانو ستر مشران د امریکا لخوا په هغه خواست غور کوي چې ګنې د تشدد په پیښو کې دي کمی راولي. خو حقیقت دا دی چې د طالبان اسلامي امارات هیڅ داسې کومه اراده نه لري چې ډزبندي وکړي. په تېره اونۍ کې طالبانو د ملک په یو شمېر برخو کې د افغان عسکرو پر ضد درنې حملې کړي او تر شپېتو پورې ملکي عسکرې وجلې دي. د طالبانو د دغه داوو سره سم د افغان حکومت هم په ګرد ملک کې په لسګونو طالب وسلوالو ترڅنګ د داعش وسلوالو د وجنې داوا هم کړې ده. د سوات په موټروی په دوه مختلف پیښو کې 9 کسان مړه شوي او د 30 نه زیات نور زخمیان شوي دي. د میډیایي رپورټونو تر مخه د پلی سیمې سره نږدې په موټروی باندې یو سوزکی غټې کندې ته پرېوتلو چې پکې د یوې کورنۍ 4 کسان مړه شول او 14 نور زخمیان شول. د ولنۍ پیښې نه لږ ساعت وروسته هم په هغه ځای کې یو بل د سوارلو نه ډک د پلین کوچ پرېوتلو چې پکې 3 کسان مړه او 20 نور زخمیان شول. پاکستان د یو فلم جوړونکی جمشید محمود چې جامی نومیږي د پاکستان وتلی مطبوعاتي ادارې ډان مشر یا CEO حمید هارون باندې تور لګولی چې هغه ورسره جنسي زیاتې کړی دی. هغه وایي دغه پیښه 14 کاله وړاندې مخته شوې وه. ډان ورځپاڼې د حمید هارون لخوا یو تفصیلي بیان خپور کړی چې پکې د جامی لخوا لګولی شوي تورونه رد کړي دي او د جامی پر ضد یې د قانوني ګامونو پورته کولو خبره کړې ده. تیره ورځ د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدي د ایران ملاتړي عراقي ملیشیا اډو باندې د امریکا هوایي ځواکونو بریدونه غندلي دي او دا یې خطرناک عمل بلل دی. د وزیر اعظم مهدي د دفتر نه خپور شوی بیان وایي داسې بریدونه ډیر خطرناک دي. بیان وای دا سی بریدونو سره په عراق کې دننه امریکا او ایران د یو بل پر ضد پراکسی جنگ شروع کولی شي چې نقصان به عراق ته رسیږي. د اتوار په ورځ امریکایي ځواکونو هوایی بمباری کړی وي چې کم از کم پکې 50 کسان وژل شوي وو او د 50 نه زیات نور زخمیان شوي وو. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د اتوار یا یکشنبې په ماښام خبریالانو ته د دغې خبر پخلی کړی وو او ویلی چې د امریکا جټ الوتکو د کتایب حزب الله ملیشا 3 مرکزونه د عراق په شمال کې او 2 نور مرکزونه د شام په ختیځ کې په بمونو وشتلې دي. د سومالی
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدمن رودونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ته د واشنگتن نه نیخ په نیخه غوږی اوس وړاندې کوو د رپورټونه د تفصیل سره. اولنی رپورټ به ځو افغانستان ته، چېرته چې د افغان طالبان او امریکا د تیر یو کال نه خبرې اترې کوي او غواړي چې په د 19 کلنې افغان جګړې چې دی هغه پر امن حل وباسي او هلته کې دغه جګړه ختم کړي. خو تر امریکا غوښتنه کوي چې طالبان دې دغلته کې ډزبندي اعلان کړي. داسې خبرونه هم راغلي وو چې طالبان په عارضي ډزبندۍ باندې رضا شوي دي، خو اوس طالبانو دغه خبرونه رد کړي دي. نور تفصیلات زموږ همکار اشفاق مومن راکوي.
افغان طالبانو په افغانستان کې د جګړې د ودرولو راپورونه به اساسه او دروغ بللې دي. وړاندې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې افغان طالبانو د امریکا سره دروغ جوړې لپاره په ارزي دزبندۍ سلا شوي دي. دا اعلان په داسې وخت تېره ورځ د طالبانو لخوا خپور شوی چې د افغان عسکرو پر ضد د یوې اونۍ راهسې د خونړیو حملو په لړۍ کې په یو تازه برید کې طالبانو د افغانستان 44 امنیتی عسکر وجلی دي. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد په خپل بیان کې ویلي چې د طالبانو ستر مشران د امریکا لخوا په هغه خواست غور کوي چې ګنې د تشدد په پیښو کې د کمی راولي. د ویلي دي چې حقیقت دا دی د طالبانو اسلامي امارت مشران هیڅکله هم داسې کومه اراده نه لري چې ډزبندي وکړي. ده ویل چې دا د یو ناوړه دښمن میډیایي پروپیګنډا ده چې د اصل پر ځای بل څه خپروي. د طالبانو لخوا دا ردونه په داسې حال مخې ته راغلي چې نړیوال او ځینې افغان میډیا راپورونه د اتوار په ورځ باندې خپرول کېده چې د طالبانو شورا مشران د یوې اونۍ لپاره په ډزبندۍ سلا شوي دي چې د امریکا سره د سولې خبرې مخ په وړاندې لاړې شي. هغلی مجاهد ویلي چې امریکا د تشدد په کچه او شدت کې د کموالي غوښتنه کړې وه او هم په دغه مخصوص موضوع د طالبانو د شورا مشران لګیا دي بحث کوي. دا په داسې حال چې د افغانستان په جوزجان ولایت کې طالبانو په تازه وینخطو کې په یو برید کې 44 نور افغان عسکر وجلی دي. د ولایتي حکومت ویان عبدالمعروف اظهر وایس اف امریکا ته ویلي دا پیښې په فیض آباد ولسوالۍ کې رامنځته شوي دي، چېرته چې وسلوالو د لمر ختو نه وړاندې تېره ورځ د امنیتي عسکرو په چک پوسته باندې ډزې کړې دي. د ویل چې په یاده پیښه کې 15 عسکر جوبل شوي او 2 لدرکه شوي هم دي. هاغلی اظهر زیاته کړه چې په دغه انخته کې و طالب وسلوال هم په ځوابي ډزو کې وجل شوي. د طالبانو یو بیانیه وایي چې د دوی وسلوالو په لوی مقدار سره وسله، کارتوس او نور پوځي آلات هم په خپله ولقه کې اخستی دي. فیض آباد ولسوالۍ د جوزجان ولایت او ګاونډي بلخ ولایت ترمنځ په لویه لار باندې پرته ده، چېرته چې په نږدې ورځو کې طالبانو خونړۍ حملې په افغان عسکرو ترسره کړي دي. په تیره اونۍ کې طالبانو د ملک په یو شمیر برخو کې د عسکرو پر ضد درنې حملې کړي او تر 60 پورې ملکي عسکر یې وجلي دي. د طالبانو د دغه دعوو سره سم افغان حکومت هم په ګرمل کې په لسګونو طالب وسلوالو تر څنګ د داعش وسلوالو د وجنې دعوې هم د پوځي عملیاتو پر مهال کړي دي. د روانې میاشتې په اوله کې امریکا د طالبانو سره د سولې خبرې ودرولې او غوښتنه یې کړې وه چې طالبان دې د تشدد څخه لاس واخلي، نو بیا به ورسره دغه خبرې په وړاندې بوزي. بلخوا افغان طالبان د افغانستان نه د تمام امریکایي او ناټو عسکرو د ویستلو غوښتنه کوي او وایي چې له دغې وروسته به دوی د افغان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني او د دایمي سولې په اړه به ورسره ختمي بحث کوي، د کومې سره چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدې جګړې ختمون هم ممکن کېدای شي. خو د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وایي چې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو راکمول به دې سره مشروط وي چې څومره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې مخ په وړاندې ځي هم دومره به د عسکرو شمیر راکمیږي. دې وخت افغانستان کې 2000 امریکایي او 8000 د ناټو عسکر موجود دي.
دونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ته د واشنگتن نه نیخ په نیغه غوږ کې اوس وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
پاکستان کې د وفاق د انتظام لاندې پخوانی قبایلی علاقې اوس په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شوی دي او هرې سیمې له د ایجنسۍ په ځای اوس د ضلع ټکه استعمالولې شي. د پاکستان حکومت د دې پخوانو قبایلی سیمو د ملک د نورو ودانو او د ترقی یافته علاقو د سیالکولو دپاره د دې علاقو ترقۍ ته درانه رقمونه ویشتي دي، خو پخوانو قبایلی سیمو کې د ناقصه سرکاري انتظامی اډانې له سببه دا رقمونه په صحیح وخت او په صحیح ډول په کار نه کړی شول. په دې موضوع نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې د اخبار یو تفصیلي اداریه چاپ شوې ده. د اداري سرخط ته د قبایلی ضلعو ترقی دان اخبار خپل اداریه کې د هم خپل یو خبر د حوالی ورکول په موقع لیکلی دی چې حکومت د قبایلی ضلعو د ترقیاتی کارونو د پار درې اتیا ارب روپۍ رقم اوخکې وو، خو سرکاري محکمو د روان مالی کال په ړومبوش په ګمیاشتو کې د دې کل رقم ایله 0.4% خرچ کړی دی او باقی رقم ورته په لاس کې پاتې شوی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ښاغلی محمود خان د ترقیاتی کارونو د تازه جاج اندازی اخیستو نه پس دیارلسو اغو محکمو ته خپل خفګان ښکاره کړی دی، کومې چې د دې دومره دروند رقم په قبایلي ضلعو کې په وخت د نه خرچ کولو د نا اهلی ذمواری دي. دان اخبار خپله اداریه کې لیکي چې په ترقیاتی منصوبو په ناقصه طریقه د ترقیاتی رقمونو خرچ کول او د باقی پاتې ډیر رقم د سره نه خرچ کول د تحریک انصاف د صوبایي حکومت د بې خوند کارکردګۍ یو بل تازه ثبوت دی. اداریه لیکي چې کله د قبایلي ضلعو د قامی ژوند په نورو مدونو کې د یو مساوي شاملولو خبره راشي، نو په دې موضوع سیاستدانان د یو بل نه زیات ګرم جوشه سره تقریرونه کوي او د انقلابی تبدیلو راوستو د پاره قبایلو سره رنگارنگ لوزونه کوي، خو دا ټولې تشې خبرې دي او حقیقت د دې ټولو تقریرونو او خوشرنګ لوزونو نه اپوټه دی. ډان لیکي چې د قبایلي ضلعو ترقۍ ته ویستې شوی درې اتیا ارب روپۍ رقم یو ډیر دروند رقم دی او د قبایلي ضلعو د ترقۍ په لوري یو ډیر زړه جوړونکی ړومبی اقدام دی، ځکه چې دا علاقې ټول عمر د ترقیاتی عمل نه بهر ساتلی شوي دي او نن ورځ ورته د ترقۍ ورکولو ډیر زیات ضرورت دی. دان اخبار خپله اداریه کې لیکي چې د ملک د یو بېغوره ساتلی شوي سیمې د ترقۍ دپاره اولنی کار دغو علاقو ته د ترقیاتی رقمونو ویستل وي، خو اصلي کار د محکمو او د متعلقه افسرانو د قابلیت، اهلیت، وستوان او د هغوی د روغ نیت وي. یعنی دا چې ترقیاتی کارونو ته ویستې شوی سرکاري رقم به څنګه خرچ کولی شي. د رقمونو په خرچ کولو کې د محکمو او د متعلقه افسرانو قابلیت او ایمانداری بنیادی حیثیت لري. دلته دا خبره د ذکر وړ ده چې په ترقیاتی کارونو په اثرناک ډول د رقمونو په خرچ کولو کې د پی ټی آی صوبایي حکومت بار بار ناکامه کیږي. د پیښور د بی آر ټی منصوبه د پی ټی آی د حکومت د نااهلۍ یو ښکاره ثبوت دی. د پیښور د بی آر ټی منصوبې اخراجات اوس د مقرره حد نه څو چنده زیات شوي دي او صرف دا منصوبه په خیبر پختونخوا صوبه کې د پی ټی آی د مشرانو د بې خوند حکمرانۍ ګویا ثبوت دی. بی آر ټی منصوبه کې د پی ټی آی د حکومت د بدترینې بد انتظامۍ له سببه د پیښور د خلکو جن په عذاب کې دی. په کار داوا چې د صوبې اعلی قیادت د ټولو نه زیات اهمیت پختونخوا کې د شاملو کړی شوو قبایلي علاقو ترقۍ ته ورکړی وي، خو قبایلی سیمو ته که درون ترقیاتی رقم اوخکی هم شو بیا هم د دې رقم ان په وخت او په صحیح ډول په نه استعمالولو اوس صرف د حکومت نا اهلی ثابته ده. په پخوانو قبایلی سیمو کې د سکولونو، کالجونو، اسپتالونو، سړکونو، د سکولو د صفا اوبو او د نورو بنیادی اسانو ورکولو ضرورت دی او دا کارونه د پیسو د نش د لاسه هم پاتې نه دي، خو د افسوس خبره دا ده چې د دې کارونو سرته د رسولو دپاره د صحیح خلکو او کارونو له د اهمیت په بنیاد د ترجیحاتو ورکولو د قابلیت کمی دی. دان اخبار خپله اداریه په دې تبصره ختمه کړې ده چې د ښې کارکردګۍ د نشتوالي له سببه ټول حکومت د بدنامۍ په غاړه ولاړ دی. دې خبرې ته باید چې وزیر اعظم عمران خان خپل پام راوګرځوي، ځکه چې قبایلي ضلعې د یو ډیر اوږد شواخون نه پس په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شوي دي. قبایلي ضلعې بې شکه چې د وفاقي او د صوبایي حکومتونو دپاره د یو ازمیخت مسله جوړه شوې ده، یا خو به دې سیمو سره کړي لوزونه پوره کول وي او دې علاقو کې به د ترقیاتی کارونو په ذریعه خوشحالي او سوکالي راوستل وي، او که داسې ونه شول نو د دې علاقو د خلکو به په حکومت باندې اعتبار پاسي.
کو تاسو وایس اف امریکا ډیو ته د واشنگتن نه نیخ په نیغه وږي کال 2019 کې زیاتره داسې پیښې شوې وې چې په ماشومانو باندې جنسي زیاتې شوې وو او دغې نه پس هغوی وژل شوي وو. خو اوس په دې اخره کې یو رپورټ داسې هم راغلی دی چې یو پاکستاني فلم جوړوونکی چې جمشید محمود نومیږي او خلک یې په جامې باندې پیژني، هغه د ډان اخبار په مشر باندې، د ډان ادارې په مشر باندې حمید هارون باندې د جنسي زیاتې تور لګولی دی، خو حمید هارون دغه تورونه رد کړي دي. نور تفصیلات زموږ همکار شیبزاده راکوي.
د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان پیژندلی فلم جوړونکي جمشید محمود چې په جامی زیات پیژندل کیږي په ټویټر تور لګولیو چې 14 کال وړاندې د پاکستان د میډیا یو وتلی تن یا میډیا ټایکون د هغه سره جنسي زیاتې کړي دي. که څه هم د اکتوبر په میاشت کې جامی د چانامه نو اغستې، خو په ټولنیزو رسنیو په دغه اړه ډېرې ګنګوسې خورې وې. د خالی یاشمې په ورځ جامی په خپل ټویټر په ښکارا د ډان ادارې د مشر حمید هارون نامه اغستې او په نوموړي د جنسي زیاتې تور لګولې. د اکتوبر په میاشت کې په لومړي ځل په دغې خبره کولو په ټولنیزو رسنیو د جامی په حق کې ګڼ کسان رامخته شوي او د نوموړي نه دا غوښتنه هم کوله چې د دغه تن نامه دې واخلي، خو جمشید محمود به د دغې په ځواب کې ویل د چا سره زیاتې شوې وي دا د هغه خوښه او حق دی چې په دغې مسله په کم وخت او څومره خبرې وکړي. د خالی په ورځ په خپل ټویټ کې جامې لیکلي چې هغه دا وخت په ذهني توګه دې ته تیار دی چې د زیاتې کوونکي نامه واخلي او په بله کرخه کې د حمید هارون نامه اخیستې ده. جمشید محمود یا جامې په خپل ټویټس کې وړاندې دا هم لیکلي چې د هغه په خیال ډان میډیا ګروپ به نه خو پخپله دا خبره خپروي او نه به نورې مطبوعاتي ادارې د دې خبرې خپرولو ته پرېږدي. د جامې د دغې تورونو وروسته 13 ورځ د ډان ادارې مشر یا سی او حمید هارون خپل یو بیان ورکړی. دغه بیان بیا په ډان ورځپاڼه کې خپور شوی. په دغه بیان کې حمید هارون په خپل ځان لګیدلی تورونه رد کړي او تور یې لګولی چې د جامې له خوا لګیدلی تورونه د بدنیتۍ په اساس لګول شوي او دا چې پاکستان کې ځینې داسې قوتونه شته چې په جامې دغه هر څه کوي. حمید هارون په خپل بیان کې په نږدې ورځو کې د ډان ورځپاڼې په دفترونو شوي بریدونه او احتجاجونه د جامې د تورونو سره تړلي. د ډان ادارې مشر تور لګولی چې دا هر څه ځکه کیږي چې د ډان ادارې نامه بدنامه شي او په پاکستان کې د صحافت یا میډیا په آزادۍ نورې سختۍ ولګول شي. حمید هارون په خپل دغه بیان کې دا هم ویلي چې د هغه کله هم د جامې سره یوازې لیده کاته نه دي شوي او یو څو ځل لیده کاته هم د کار په حق لو. همنن فلم ډایرکټر جامی د ویوې اردو سره په یو ځانګړې مرکه کې د خپلې خوانه لګیدلې تورونو دفاع کړې ده. د دغه تورونو وروسته په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو هم په دې لانجه تود بحث پیل شوی چرته چې ګڼ کسان د جامی په حق کې او ګڼ نور بیا د حمید هارون په حق کې خبرې کوي. په ټویټر دا وخت حمید هارون په پاکستان کې غټ ټرینډ دی او ګڼ شمېر خلک د ډان ادارې په مالک پسې سپور استغې هم وایي. وتلی مدني فعال جبران ناصر په خپل یو ټویټ کې د ډان پاڼه مننه کړې ده چې دغه خبر یې په خپل پاڼه خپور کړي. یو بل خبریال وسیم عباس هم د ډان رسپاڼې مننه کړي، خو ځینې نورو بیا په اخبار نیوکې کړي چې د جامی خبرو لوی لګ او د حمید هارون خبرو لوی زیات زیور کړي دي.
خو وزو یو بل رپورټ ته چې د اتوار په ورځ باندې د امریکا هوایي ځواکونو په عراق کې د ایرانی ملاتړي ملیشه باندې بریدونه کړي وو او په دغه بریدونو کې 25 کسان وژل شوي وو او د 50 نه زیات نور زخمیان شوي وو. خو اوس د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدی او د ایران حکومت لخوا هم په دغه باندې چې د غندنه کیږي او ویل کیږي چې دغه سره به په عراق کې نور هم حالات خراب شي. نور تفصیلات زمونږ همکار نسول الله راکوي.
د ګولې دوشنبه په ورځ امریکا په عراق او شام کې د ایران پلو ملیشا ډلې باندې د هوایی بریدونو دفاع وکړه او ویل چې دی بیا هم داسې بریدونه کولی شي، سره دې چې د عراق لوړپوړو چارواکو د امریکې دغه ګام غندلی و. د ګولې دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړو چارواکي خبریالانو ته وویل چې دا حمله مونږ په خپل دفاع کې کړې او مونږ به کله هم ایران ته اجازه ورنه کړو چې د پراکسی فورس یا نماینده ځواکونو پر استعمال دې د امریکې ګډو ته زیان ورسوي. ښاغلی زیاته کړه دا د ایران د پراخېدو د بهرنۍ پالیسۍ یو حصه ده چې په نامعلومه کې بریدونه وکړي، خو مونږ ایران ته نور اجازه نه ورکوو چې دې د امریکې ګټو ته نقصان ورسوي. بلخوا د عراق فوجي او امنیتي سرچینې وایي د امریکا په دغه حملو کې لږ تر لږه 15 ملیشا جنگیالي وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د ګولې دوشنبه په ورځ د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدي په یو بیان کې د دې بریدونو غندنه وکړه او خبرداری یې ورکړه چې د امریکې دا عملیات د منلو وړ نه دي او د دې په ډیر خطرناک پایلې یا نتیجې وي. د عراق حکومت لخوا جاری شوی بیان کې د امریکې په عراق کې بریدونو ته د عراق د خپلواکۍ سخته سرغړونه ویلې ده او د داعش خلاف د امریکې په مشرۍ کې د جګړې اصول او اهدافو پر خلاف یې بللې. د کتاب حزب الله په نامه عراقي ډلې د دې خبرداري ترڅنګ د ایران خارجه وزیر جواد ظریف هم د امریکا دغه حمله غندلې او هغه یې د عراق پر ملي واکمنۍ یرغل او یو ترهګریز عمل بللې ده. د امریکې چارواکو ویلي چې دی پلان لري چې پر روان کال 2020 چې پر ایران نور اقتصادي بندیزونه هم ولګوي. یاد دی وی چې په عراق کې په دې وروستیو کې حکومت خلاف مظاهره هم وشوې او په بغداد کې ډیرو احتجاج کوونکو د ایران پر ضد شعارونه هم ورکړل. هغه په دې خفه وو چې ایران ولې د عراق په چارو کې لاس وهي.
قدرمند اوریدونکو، وزو د سومالیا ته چرته چې د خالی په ورځ باندې یو برید شوی و او په هغه برید کې 80 کسان مړه شوي وو او 80 چې دی هغه زخمیان شوي وو. په دغه برید زمواري چې دا وسلوالې ډلې الشباب په خپله غاړه اخیستې ده او دغه برید کې چې کم کسان مړه شوي وو ویل کېږي چې په هغې کې دوه ترکی انجینران هم وژل شوي وو. په دغه اقله باندې نور تفصیلي معلومات زمان همکار نصر الله راکوي.
د سومالیا سرخار مقدیشو کې په یو موټر بمی برید کې لږ تر لږه 80 تنه وجل شوي او لس کم سلو پورې تنان پکې زخمیان شوي دي. د پولیسو او د اسپیټال چارواکو تر مخه دا پدې میاشتو کې د ټولو نه خونړي بریدو. د عیني شاهدانو په وینا دغه چاودنه د خار په هغه ځای کې شوې چرته چې یو امنیتي پوسټه هم ده. دغه ځای کې د مقدیشو خار ته ننوتونکي او د خار نه بهر وتونکي ګاړو سارنه یا چیکینګ کیږي. حکومتي چارواکو وویل چې سلو ته نږدې گاڑی او رکشې د معمول چیکینګ د پاره په لاین یا قطار کې ولاړو خلک پکې ناست. په دغه وخت کې د بمی چاودنه وشوه. یو ځایي چارواکي ویلي چاودنه د یو ټرک په لارې شوې. د امنیتي چارواکو او د پوهنتون انتظامیا د وینا تر مخه د 150 نه زیات پکې د پوهنتون او سکول ماشومان دي چې د سهار وخت په عام بسونو کې سکولونو او پوهنتون ته روانو. د بنادر یونیورسيټي صدر ډاکټر محمد محمود باید ویلي چې ولس پکې د دې د پوهنتون زده کوونکي وجلې شوی او کم از کم د شلو نه زیات زده کوونکي پخې زخمیان شوی دي. د لومړي رپورټونو تر مخه د چاودون کې موادو نه ډک دغه ټرک هدف د ګاډو د ټیکسونو یا مالی او راغونډولو یو مرکز ټیکسیشن آفیس وو. د چاودنې د ځای حال لیدونکو یو تن وی او اس سومالیا څنګه ته ویلي په دغه سیمه کې یې ځای پر ځای وینه او د وجودونو ټوټې لیدلې دي. دغه تن ویلي د مړو شوو تنانو شمارل ګران دي خو ډیر خلک پکې وجلې شوي. د بمی چاودنې څو ساعته وروسته د سومالیا پارلمان د یو کس یو رایا یا یو ووټ په نوم باندې یو نوی انتخابي قانون پاس کړ. په سومالیا کې به انتخابات 2020 په وروستیو یا د 2021 په لومړیو کې کیږي. د بمی چاودنې سره یاره پیدا شوې وه چې دا د انتخاباتو کې د ځنډ اچولو یو هڅه ده.
قدرمند اوریدونکو، اوس یو بل رپورټ چې د خیبر پختونخوا حکومت د صوبایي اسمبلی نه یو بل پاس کړی دی چې د هغې تر مخه د کویل ماینر چې دی کم چې په کویلۍ په قانون کې کار کوونکي دي د هغوی دپاره حفاظتي اقدامات وکړل شي او د هغوی دپاره دې داسې کارونه وکړل شي چې د هغوی ژوند وسره محفوظ وي، د هغوی صحت وسره ښه وساتل شي. په دغه عقله باندې دغه بل پاس شوی دی، خو خلک سوایي او د کویل د کویلي قانونو مالکان سوایي. په دغه عقله باندې زمونږ خبریالي سادیه قاسم شاه د راپورټ تیر کړی، تاسو ته وړاندې کوو.
پرستو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی صوبې کې درنګو کې کارکونکو مزدورانو تحفظ پاړه یو قانون پاس کړي چې یو طرف ته د کرمزې لی د پاره چمکني د بیلابیلو مادني درنګو سره معاشي تړون لرونکي خلک دې قانون راپارولي. هغه د دغه مادنیاتو د درنګو د حکومت د قانون لاندې راوستلو مخالفت کړي. په صوبې کې د مزدورانو یا د سکرو درنګو کې کارکونکو د خېګړې لپاره کارکونکو تنظیم جنرال سیکرټر عابد یار حسین هم ویلي دوی هم د دغه د کان کنستونکو مزدورانو مزدوري یا د دیاره او د مرګ یا د زخمي کېدو په صورت کې مالی مرستې پاړه د دې قانون نه مطمئن نه دي. خو عابد یار حسین وی او ای ډی ون یو ستو ویل حکومت اوس د دوی د مطمئن کولو کوشش کوي، خو دوی یې لري پاکستان کې د قوانین عملداري یو غټه مسله وي.
مونږ صرف یو خبر نه مطمئن نو الان کې دا قانون چې کوم دی دغه رنگ نور مخ کې جوړ شوی قانونونه د 1943 آرټیکل هغه موجود دی، لیبر لا موجود ده. دا چې کوم دی پاکستان د آی ایل او ممبر هم دی، د انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن په تمامه دنیا کې د ماین کې ماینینګ کې لګیا دی. خو هلته کې کانکندن کو ته چې کومې غوښتنې دا غي ژوند ژغورلو هغه تمام دغه چې کوم دی هغه پوره کې هغه ته ملایوي لګیا دی. دلته کې د قانون په امپلیمنټیشن باندې موږ دې سره مسله ده چې دلته قانون امپلیمنټ نه دی. دلته کې چې څومره رولز دي څومره شیز دي هغه هیڅ موږ ته په ګرون باندې نظر نه راځي.
عابد یار حسین وای په قانونو کې کارکونکو ژوند ته ډیر خطر وي او صرف د سخ کال د جنوري میاشتې راسي د شانګلا ضلع شپږ اتیا خلک په درنګو کې کار کولو په وخت وجلی شوي. حکومت ځکه په دغه قانون سازي باندې مجبوره شوي. عابد حسین وای د کان کندونکو مزدوري هم ډیره کمه وي او صحت ته هم د کار د وجې ډیر خطر وي. هغه وای په صوبې کې ډیرو ځینو لکه پخوانی قبایلي ضلعو کې په درنګو کې کارکونکو رجسٹرډ نو، خو هغه هیله لري د دغه موعدو یا لیز حکومت عملداري کې راتلو سره په دغه درنګو کې به د مزدورانو حالات ښه شي.
دا جی چې څومره مدنیات په فاټا چې کوم ایکسپورت وا ایجنسیانی به پاغه چې څومره کول وو یا سوفټون وو یا ګرومایت وو یا نور د مدنیات چې کوم وو د پاغه باندې د علاقې خلکو دغه دا دی چې دا زمونږ حق وو زمونږ له پکار وو زمونږ د انډر. خو د بد قسمتۍ نه دغه ته کې ډېرې پیښې ډېرې حادثې هم دغه ته کې پیښېږي، ځکه دغه تر هر کمپنۍ هر لیز ولا خپل قانون جوړ کړی دی چې هغه کې د مزدور تحفظ هیڅ دغه هم نشته. خو دغه ته کې په دغه علاقو کې ډېر زیات حکومت هم موږ ته دا خبره کوي چې تاسو دا د حکومت ولکې لاندې به راشي، دا د لیز په حساب باندې چې ګورمنټ چل لیز ورکوي هغه لیز په حساب باندې به دا ورته کېږي، لکه څنګه چې د ملک د نورو برخو قانون دي مدنیات یې هغه طریقه کار لاندې دي روسي.
خو د پخوانی فاټا څخه خلکو هم د دې قانون خلاف احتجاج کړي او حکومت نه غوښتنه کړې چې دا قانون دی واپس واخلي.
ما حیات خان حاجی حیات خان پر چم غنی تو یې جهل سره تعلق لري د کوم بل پوس دې چې دا مدنیات به سرکاري وي دا ټول کو به نو ته مو دا دعوه پیل کوو چې د دې خلاف راپاتي کی چې د دې خلاف مو احتجاج وکړو چې دا کوم بل دوی پاس کړي دا حکومت تل حال واپس کی.
ما او نماد نواز خان کوم توی جخل او پر چمکانی سره متعلق ده د زیار تو کنه ته کوم صوبې اسمبلی کې بل پاس ده د مدنیاتو او د مو د دې ټول د خلافت کو چې مو ته دا شای منظور نه رم په دې به احتجاج کو.
زه محمد عبد الله جان د توی جخل پر چمکانی انګوري کلی کې اوسېګم. یو بل منظور شت اغا د مدنیات شریکول دی سرکاری کول دی د مو بالکل نشومنل حکومت نه غختل کو چې د مو زمکه د مو مدنیات د مو جنگلات ما سرکاری کوي.
خود حکومتي سرچینو تر مخه د دې قانون نه پس به تر سه د پوری په درنګو کې کارکونکو مزدورانو تحفظ وشي. دا قانون د اتلس کال نه کم او د شپېته کال نه زیات عمر خلکو په درنګو کې کار منی کوي او د کار ځای کې د سہولتونو خصوصا د صحت سہولت او سره د تنخواه چټای په اړه هم مزدور له حق ورکوي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
زمون اوریدونکو هم دې سره د ډیوا سارانه خبرونه سرترسي ز تاسو قربا عدنان رشید د خپل پولیسر ارشد اشفاق مومن سره تاسو نه یې دخلم لوی الله پامات.